السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به ووري چې نن د شانګهای سازمان د سرمشریزې دویمه او وروستۍ ورځ ده. ویل شوي چې په نننیو بحثونو کې به ډیر تمرکز د افغانستان پر اړوندو مسئلو وي. په دې اړه راپور وروسته راځي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. استرالیا خپله یوه تجربه کاره ډیپلوماته امیندا مک ګریګور د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاکله. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینسی ونګ پرون په یو بیان کې دغه خبر ورکړ. مک ګریګور به د افغانستان لپاره د استرالیا د پخواني استازي ګلن میلز په ځای دادن د مختوړي. د استرالیا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی چې اغلی مک ګریګور به له قطر کار کوي او له هغه هیوادو سره به په تماس کې وي چې پر طالبانو فشار راولي چې بشري حقونه رعایت کړي. مک ګریګور پخوا د استرالیا د کاناډا او لبنان په سفارتونو کې د ډیپلوماټ په توګه کار کړی او د استرالیا د حکومت د صدر اعظم او کابینې جکپوري سلاکار پاتې شوی دی. د استرالیا د دفاع په وزارت کې هم د کار تجربه لري. د طالبانو عدلی وزارت د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د امان الله خان ښارګوټی په غیر قانوني ډول پر دولتي ځمکه جوړ شوی دی. دا ښارګوټی په 1550 جریبه ځمکه د جمهوري نظام په وخت د پغمان په قرابل کلي کې ودان شوی دی. د طالبانو د ځمکو قضیو ته د رسیدنې ځانګړې محکمې د دې ښارګوټي د مځکې د مصادرې حکم وکړ، خو تر اوسه دا خبره نه ده واضح شوې چې په دې ښارګوټي کې چې کوم خلکو په خپلو پیسو ځمکه اخیستې ده او کورونه ودان کړي دي له هغوی سره به څه کېږي. د طالبانو حکومت د افغانستان په څلورو زونونو کې د مځکو د غصب د مخنیوي ځانګړې محکمې لري. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست د ازبکستان د صدر اعظم له مرستیال سره تر لیدو وروسته د دواړو هیوادو د ګډې تجارتي خونې پر جوړېدو سلا وکړه. د بختر اجانس د راپور له مخې نورالدین عزیزي د ازبکستان د صدر اعظم له مرستیال جمشید خواجه یوف سره د تجارتي ترانزیتي د افغانستان د ریل پټلۍ او د ازبکستان سره او د ازبکستان له سرخان سیمې تر پل خمري پورې د برېښنا د لیکت په تړاو خبرې وکړې. عزیزي او ورسره پلاوی د سیشمې په ورځ تاشکان ته تللی وو. له نږدې درې کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، د ازبکستان له اوسنیو چارواکو سره یې اړیکې ښې دي، خو د ازبکستان په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د یوې چاودنې په ترڅ کې د پاکستان د سنا د پخواني غړي هدایت الله خان په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. د پاکستانی پولیسو په وینا دا چاودنه پرون هغه وخت وشوه چې هدایت الله خان د باجوړ د مډول سیمې ته په موټر کې روان وو. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او د تحریک طالبان پاکستان ډلې ویلي دي چې په دې چاودنه کې لاس نه لري. هدایت الله خان د خیبر پښتونخوا د پخواني گورنر شوکت الله خان ورور، له 2012 کال تر 2014 پورې د پاکستان د سنا غړی وو. او د اروپا د فوټبال د اتلولیو په ترڅ کې ټاکل شوی ده چې سبا تر نیمه پایلو بمخکې اسپانیا له جرمنی او پرتګال له فرانسې سره مخامخ شي. د اروپا د فوټبال اتلولۍ لوبې د جون په 14مه په جرمنی کې د 24 ملي لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې چې دوهم پړاو یې د 14 لوبډلو ترمنځ د سې شنبې په ورځ بشپړ شو. اوس اته لوبډلې سیالۍ ته سره پاتې دي. د دې لوبو پای لوبه به د جولای په 14مه ترسره شي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي رادیو دوه پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونه اوریدلی شئ، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به لومړی دا راپور واخلو چې نن د شانګهای سازمان د سرمشریزې دویمه او وروستۍ ورځ ده. په راپورونو کې راغلی چې په نننیو بحثونو کې به تر ډیره هغه مسلې یادیږي چې له افغانستان سره تړاو لري. دا چې دا مسلې څه شی دي، تفصیل به له احمد شیبره واورو.
د شانګهای د همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې د سیمې امنیت او ثبات د اجنډا په سر کې دی. همدارس په دې غونډه کې چې د قزاقستان په پلازمینه استانه کې نن دوهمه ده، له مخدر موادو سره د مبارزې پر مسله خبرې وشي. د شانګهای د سازمان اکثر غړي هیوادونه په افغانستان کې د داعش، القاعده او بیا شمیر نورو تروریستي ډلو فعالیتونو ته اندېښمن دي او ځینې غړي هیوادونه یې تور پورې کوي چې له افغانستانه دوی ته تریاک او هیروین قاچاقېږي. د شانګای د سرمشیزه نشتې دوی اونې ورسته تر دې جوړه شوې چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان پاړه د ملګرو ملتو د سیاسي اساسولې د دفتر مشه روزا او تنبایو په خپل راپور کې وویل چې له افغانستانه خبره شوې تروریزم افراطیت هیوادونه اندیشمن کړي دي چې په دې برخه کې او له مخدر موادو سره د مبارزې په برخه کې پراخو همکاریو ته اړتیا شته. د شانګای سازمان اکثر غړي هیوادونه د داعش خراسان څنګه تروریستي فعالیتونو ته اندیشمن دي. د ډلې نشتې درې میاشتې مخکې ماسکو ته چیرمه پر یو حال د برید پر مهال 1340 کسان ووشل او د دې سازمان په بل غړي هیواد ایران کې د جنوري په درېمه د 14 په ترڅ کې تر 100 ډېرو کسانو ژوند واخیست. د شانګای د همکاري سازمان د 2020 کال په جون میاشت کې د چین په شانګای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو. اوس دا سازمان نه غړي لري چې هند، ایران او پاکستان هم غړیتوب ترلاسه کړی دی او د دوی ترڅنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا څارونکي غړي دي. د شانګای سازمان د دوغو غړیو ترڅنګ د قطر او سعودي عربستان او ترکیه په ګډون 14 شریکان لري. د شانګای د مشرانو په نننې غونډه کې به د قزاقي سرچینو په وینا دا مسله وڅېړل شي چې څرنګه د راتلونکو دریو کلونو په مخه په سیمه کې د ترهګرۍ، افراطیت او بیلتون پالنې سره مبارزه کیدای شي او تر 2019 کال پورې څرنګه د مخدر موادو پر ضد ستراتیژي جوړېدای شي.
و موریدل چې د شانګهای د سازمان په سرمشریزه کې نن په دوهمه او وروستۍ ورځ د افغانستان مسالې څېړل کیږي. د شانګهای د سازمان غونډه په استانه کې پرون د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین د ولسمشر شي جینپینګ لخوا پرانستل شو. د سیمې او نړۍ د هیوادونو اندېښنه د افغانستان امنیتي وضعیت ده او دوی وایي چې په افغانستان کې د داعش په څیر نړیوال ترهګرۍ ډلې شته. هغه اندېښنې چې په خاطر د طالبانو حکومت رد کړي نړیوال او د سیمې هیوادونه د غرض د طالبانو غوړي چې د خزو د حقونو مسأله جدي ونیسي او د خزو د تعلیم او کار حقونه ورکړي، خو طالبان بیا دغه حقونه کورنۍ موضوع بولي او لنړیواله غواړي چې پر دوی د پدې مسأله کې فشار نه راوړي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت ویاند او د دوی په درې مناسته کې د دوی د پلاوی مشر زبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ د جولای په درېمه په کابل کې په یو خبري ناسته کې وویل د طالبانو حکومت د انجونو د زده کړو او د خزو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلوي. مجاهد د زده کړو مسله او د خزو ستونزې کورنۍ موضوع وبلله او وی ویل افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. نوموړي د خبريالانو د هغې پوښتنې په ځواب کې چې د ملګرو ملتونو سازمان مرستیالې روزمری ډیکارلو ویلي د انجونو زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ موضوع نه ده، زیاته کړه مجاهد وویل دوی خپل د کورنۍ ننګونو د حل پلاټه کې دي. د ملګرو ملتونو سازمان مرستیالې او د دوهې درې میناستې مشرې روزماری ډیکارلو د سه‌شنبه په ورځ له افغان ښځو د مدني ټولنې له استازو سره تر ناستې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې نړیوالو کنوانسیونونو کې د افغانستان تړونونو ته په کتو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله نه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه انجونې له زده کړو راګرځولې دي. له زده کړو محرومې ځینې انجونې ادا کوي چې د طالبانو حکومت د ښځو او انجونو له اساسي حقونو د دوی د حکومت په رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالو ته پلمه او وسیله ګرځولې. له دې ډلې دوه انجونو چې نه یې غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي ازادي راډیو ته وویل
اوسنۍ حکومت هغه کسان دي چې دوی په خپله د ستونزو رامنځته کړې نو ځکه یې د حل لارې په لټه کې نه دي. که چېرې دوی غوښتل چې نجونې درسونه ووایي نو دوی به د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې نه تړلې او د هغوی د درس ویلو په وړاندې به یې موانع نه رامنځته کولې.
طالبان موجود تحصیل دخترا را په اجبري گرفتن.
طالبان د نجونو له زده کړو له موضوع ناوړه ګټه پورته کوي او په یو ډول له نجونو استفاده کوي چې تل د نجونو د زده کړو موضوع د مذاکرې پر میز د دې لپاره وی چې یا موږ په رسمیت و پیژنئ یا هم په بشپړ ډول افغانستان کې زکړې بندو.
د طالبانو د حکومت ویان چې د چهارشنبه په ورځ د دوه درې میناستي په اړه معلومات ورکول دا غونډه له لاس تراوړنو ډکه وبلله او زیاته کړه چې د دې ناستي په څنډه کې د چلیر ویس هیوادونو لاستازو سره جلا ناستي کړي دي. مجاهد وویل چې د امریکا لاستازو سره په افغانستان کې د دوه امریکایي بندیانو او افغانستان د بندیانو چې په خبره په امریکا او ګوانتانامو زندان کې بندیان دي بحثونه کړي دي. هغه وویل چې امریکا باید د خپل دوه وګړو د دې خبره په امریکا او ګوانتانامو کې د افغانستان د بندیانو د خوشی کولو لپاره د دوی شرطونه ومني. مجاهد په افغانستان کې د دغو امریکایي بندیانو په اړه نور معلومات ورنکړل او وی نه ویل چې د ګوانتانامو په زندان کې د افغان بندیانو شمیر څومره دی. د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي توماس ویست په ګډون امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت ویان ادعا وکړه چې د دوه په درې مناسته کې د هیوادونو ګډونوالو استازو له دوی سره د افغانستان د خصوصي سکتور او د نشې توکو له درکه د خلکو د ستونزو د حل په برخه کې ژمنې کړې دي. د دوه درې مناسته د جون په دیرسمه پیل او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. ازادي رادیو د محل په ټول افغانستان کې د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لاندو څپو او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 1290 څپو خبرونه لري. په افغانستان کې یو شمیر خزینه خوونکي وایي چې د طالبانو حکومت له وو اړخه د دوی ماشونه سم نیمایي کم کړي او لبل لوري د دغو کم ماشونو په ورکړه کې هم ځند رامنځته کیږي. دغه خوونکي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مستو غواړي چې د تنخواه په ورکړه کې بیړه وکړي او په خپل وخت ورکړي او دغه راز دوی غواړي چې بیرته یې ماشونه هم ورته لوړ شي. دا چې دغه خوونکي نورې څه څرګندونې لري تفصیل به په دې راپور کې لا په دې سپوږمۍ نه واورو.
د پلازمینې کابل د یو شمیر ښوونځیو ښوونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دوی معاشونه ځنډولي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سره لدې چې د دوی معاشونه 15000 افغانۍ ته راټیټ کړي، د دوی میاشتنی معاشونه یې ځنډولي هم دي. د کابل دی و دولتي خوندزي یو سرمالمه چې د موضوع د حساسیت لامل یې نو غختل نوم یې پر راپور کې یاد شي. ازادي رادیو ته وویل
ماشونه 5000 شوه، 5000 اوس ماشونه 15000 افغانۍ سوي او د میاسکي هغه هم را نکړي. وای دا سات میاسکي ټولي راکوي. وای ماشونه مو ځندیدلې دي، ټولي اندېخمنيو. خوندزي ته خون کې لډېرې لري ځایونو راځي، زینه کونټی دی او د نور ټول لګښتونه ورلغاړي دي.
د کابل خار دیو بل خونځي یوې خون کې چې نه غختل نوم یې پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته د ورته ستونزې یادونه وکړه.
څرنګه چې ټول خبر چې د دولتي خون کوم ماشونه کترغلي دي، نو 15000 ماش سره څوک انش کولای د ژوند روزمره اړتیاوې پوره کړي. نو هداقل هغه ماشونه کې په وخت هم ورکړي، بیا هم لګ یعنی مشکلات شاید پر حل شي. نو هغه ماشونه هم زموږ ځندول شوی دي او کدي سنځ ته پام لرنه وشي ډیر.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ماشونه پر وخت ورکړي. په همدې حال کې زینو سیمه ایزو رسنیو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته اړوند یو لیک خپور کړی چې لمخې دغه وزارت د خزینه کارکونکو ماشونه ځنډې دلی دي. په دغه لیک کې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تر اوسه نه رد او نه منلی لیکل شوی چې د طالبانو د مشر د فرمان لمخې چې د دولتي ادارو د خزینه کارکونکو ماشونه یې 15000 افغانۍ ټاکلی، ورسره د دې وزارت د خزینه کارکونکو د ماشونو د ورکړې د سیستم جوړول یو څه وخت ته اړتیا لري. په دغه لیک کې راغلي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا د بودیجې د کمیټې د وړاندیز پر بنسټ د دغه وزارت د خزینه کارکونکو ماشونه ځنډولي. د دې ستونزې او د دې لیک د جزئیاتو په اړه مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. د اندېښنې وروسته له هغې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان په صادرولو سره د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو معاش چې په تیر حکومت کې کار کاوه 15,000 افغانۍ وټاکه راپورته شوې. دغه فرمان نړیوالې نیوکې هم له ځان سره درلودې او سربیره د کابل د یو شمېر روغتونونو په ګډون د دولتي ادارو د ځینو ښځینه کارکوونکو له اعتراضونو او اعتصابونو سره هم مخ شو. د طالبانو حکومت چې ادعا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او انجونو ټول حقونه خوندي کړي، خو په افغانستان کې یې د ښځو او انجونو پر تعلیم، تحصیل، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې سبا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو ټاکنې ترسره کیږي. د راپورونو له مخې په لومړۍ مرحله کې 30% لږو رای ورکوونکو خپل رای وکارولی. د ایران مشر آیت الله علی خامنهای اوس ویلي دی چې په ټاکنو کې د لږو خلکو ګډون له نظام سره د دوی د مخالفت په معنا نه دی. احمد شیبر او د موضوع تفصیل.
د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې مخکښ کاندیدان مسعود پزشکیان او سعید جلیلی دی. لومړی پړاو ټاکنې چې تیره جمعه وشوې هیڅ کاندید پکې ونه توانید چې تر 50% ډېر رایې خپلې کړي. د همدې له امله انتخابات دوهم دور ته وځنډېدل. په لومړي پړاو کې لږ خلکو رایې ورکړې. هغه کسان چې د رایې ورکولو حق یې درلود څه باندې 60% کې انتخاباتي حوزو ته ورنغلل چې رایې ورکړي. د ایران مشر آیت الله علی خامنهای د چهارشنبه په ورځ ویل په انتخاباتو کې د خلکو لږ ګډون د مخالفت په معنا نه دی.
البته در مرحله اول انتخابات
د یوهی د انتخاباتو په لومړی مرحله کې چې څنګه څوک تمه کوي خلکو هغه سي برخه وانه خسته. ګډون تر هغه کم وو چې تمه یې مشکوله او داسې اټکل کېده. که څوک داسې وانګيري چې دغه کسان چې رایې نه دي ورکړي دا د دې لپاره دي چې له نظام سره مخالفت کاوه دا به د دوی سخته تیروتنه وي. خامنهای په ایران کې وروستۍ پریکړه کوي او بشپړ واک ورسره دی. د له هغه وسایلو او هغه مؤسساتو چې واک ورسره دی د انتخاباتو او د ایران د کورنی او بهرنی سیاست لوری تعینوي. د ایران د جمهوری ریاست انتخابات تقریبا یو کال تر ټاکلې مودې مخکې ترسره کیږي او دا ځکه چې د دغه هیواد مخکنی ولسمشر ابراهیم رئیسی سږ کال د می په میاشت کې د هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې ووژل شو. د راډیو فردا د راپور له مخې د ایران د رژیم له لوري انتخابات له نړیوالو اصولو سره ډیر توپیر لري چې د ولسمشر د ډیرو کاندیدانو نمونه د رژیم له لوري تر انتخاباتو مخکې له لسته لري کیږي. دا ساجر راډیو د فردا څنګه د راپور له مخې د سید جلیلی او مسعود پزشکان تر دوهمې مناظرې وروسته هم د خبرې کیږي چې انتخابات په خلک تحریم کړي او هم په انتخاباتو کې د ګډون خبرې کیږي.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره وو. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د ضرورت مطابق دې یو فیصله وکې. تیره ولارسې 15,000 د شوز د پر آیت بهتره آیت تخپل کور ته 15,000 وډای سي. یوازې موږ د کور د برق بیل یو ول 1,000 افغاني راغلي وې. ماش هم 15,000.
د یو میرمنې غږ مو اوریده چې ویل د طالبانو نظام دوی ته لدې ورسته 15,000 ماش ورکوي. حال دا چې یوازې د برېښنا بلې یول سره راغلی. د دې موضوع د حل لپاره څه کول پکار دي؟
خځې چې د مافانه به هر دي او ورنه چې موږ د خځو ملاتړ کوي باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره ځای رقم لادي کې خپل طالبان سره باید ډیر خبرو په دې وشي باید فشار پر راول شي او کني کېږي نو هر کبر زوال لري دا شی دا نه پیدا کوي. خځو د فشار اړو فکر نه کوم کې یو کالم د دوه حکومت د رقم نه هم پیدا کوي.
نن ام دا موضوع چیرون ملتیم وکړی. قدر منورتن کو د طالبان حکومت څو ورځې وړاندې په رسمي مکتوب کې دولتي ادارو ته خبر ورکړی چې له دې وروسته به د خځینه کارکونکو معاشونه 15,000 افغانۍ اجرا کیږي. یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د حاکم نظام دا لومړی ځل نه دی چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي، له زده کړو او کار څخه یې منع کړي. هغه کم شمیر میرمنې چې دندو ته تللې اوس یې معاش ورته کم کړ. دوی علت په یو بل ډول د ښځو په کور کینول ګڼي، وایي 15,000 خو یوازې هغه وچه ډوډۍ او د لارې کرایه هم نه کیږي. د کندهار ولایت اوسیدونکې شفیقه چې ډاکټره ده وایي د یاد ولایت د سپین بولدک په سره ګرمۍ کې کار ته تلله، پخوای 20,000 افغانۍ معاش ورکوه، خو د طالبانو د حکومت نوي مکتوب چې پکې د ښځینه معاش 15,000 ویل شوی دی سخته اندېښمنه کړې ده. ډاکټره شفیقه په پیل کې د نورو میرمنو په اکله وایي
ترانسپورت مشکلات دی چې دوی په اسانۍ سره یو خود ترانسپورت لري هم نه، عاید هم نه لري چې دوی رسیدګي ورته وکړي. یعنی په پښو ځي ورځي، بیا چې د کندهار ګرمۍ هم به حد زیاته ده نه، نو دوی نسی کولی چې رسیدګي وکړي. 15,000 افغانۍ بیا په دغه سګرانۍ کې چې اوس په ښار کې څومره ګرانې ده، ډالر چې هر څومره کښته کېږي ګرانې هغومره ډېریږي. هغه سې د خبره ده بیرته افغانۍ ورسره هم پورته شوي ده، سامانونه هم ګران شوي دي، نو دوی په کافي اندازه سره خپل ځان پر سامان نشي اخیستلی، د کور د پاره ځینې ضرورت سامانونه نشي برابرولی. زیاتره کورنیان یې چې 15,000 مکمله میاشت 15 ورځې اعلانه بسیږي، حتی دا چې په اوسنی وختو کې د کوچنۍ د پاره ډایپر لا ولا کدونه کیږي.
بله، له ځانه راته وایه خپل مصارف څه رقم پوره کوي؟
زما مصارف خو اوس داسې دی چې لږ څه چیز خپل کار کوم، لږ مې ورور ما تره استي، کنه دغه زموږ کور نه چلیږي. بیا هم د میاشتې تر نیمایي پورې هغه مصارف رسیږي، د میاشتې نیمایي وروسته نو قرض وکه پور وکه د یو سو د بل څخه په دې طریقه مخته ځو. موږ بیا چې معاش واخلو بیا هماغه قرضونه په دغه معاش سره ادا کړو.
او دا معاش مو څه درته کم که؟
بله، و معاشونه به حد زیات کم سوي دي، به حد کم سوي دي.
تاسو علت څه ګڼئ د طالبان حکومت ولې میرمنو سره دا ډول چلند کوي؟
ځکه اول خو د دوی خپل د ځان سره یو غلطه مفکوره لري چې باید ښځې ګر سره کې د کور راونه وځي، ښځې باید ساتر وکړي، ښځې باید په کور کې اوسي. هغوی د کور د پاره دي، د باندې د پاره نه دي. که هغه د تعلیم د لحاظ وي، که هغه د وظیفې د لحاظ وي، که هغه د کور د سرپرستۍ د لحاظ وي، دوی باید هیڅکله هم د کوره د باندې راونه وځي. ټول عمر باید د بل تر لاس لاندې دوی غټانځي. دوی باید خپل په ژوند کې پرمختګ ونه کړي، دوی باید کوم ارمان او ارزو ونه لري. د دوی دغه مفکوره ده، دا غلطه مفکوره چې د دوی سره ورسره ده، دوی هغه غواړي پلي کړي په افغانستان کې. او شاید د دوی دا رقم مطلب یې چې باید ښځې بل کار ونه کړي. 15,000 په دومره لاره کې په داسې ګرمه کې او په داسې شرایط کې 15,000 خو هېڅ دي ګرسري کې، د یو کور دپاره، د یوې میرمنې دپاره خو هېڅ دي.
کله چې دا خبر تاسو واورېده چې د میرمنو معاش بل دی وروسته 15,000 یې رواني اړخ نه څومره بد تاثیر در باندې وکړ؟
د رواني اړخ د لحاظ یوازې پر ما نه، پر ډېری یو کارکوونکو باندې بد تاثیر کړی دی، ځکه چې هغوی خپل کورنۍ سپورټ یې، زیاتره د کورنۍ سرپرستان یې، هغوی ته سټرس ورپیدا کیږي، انزایټي ورپیدا کیږي. دوی د دا بیره لري کچیر بیا تر دې هم لږ سپول، کچیر دا مو بسانه ونه کړل، که د غرمې ډوډۍ وخورو د شپې د نه لرو، د شپې د وخورو سهار به چای او ناشته نسو کولی، بیا به په وږې نس وځو نه نوځو. دغه رقم دي ټوله
څه غوښتنه لري په داسې یو وضعیت کې د طالبانو له حکومته، له نړیوالې ټولنې څه غوښتنه لري؟
ما اولنۍ غوښتنه دا ده چې دوی د اول د ښځې حقوق وپېژني. اول باید دوی د ښځې پر حقوقو باندې څېړنه وکړي، سم د سر په خلاص کړي. بیا چې دوی کومه فیصله نیسي، بیا دې د حقوقو مطابق، د هغوی د ضروریاتو مطابق د یو فیصله وکړي. داسې نسی کولی چې تیره ولاړ سي هسې ایله نو 15,000 دي د ښځو دپاره عاید بهتره عاید دی. دا خو بهتره عاید نه دی، ته خپل کور ته 15,000 وړی سي. دغه اوس چې تا افغانستان ته راغلی، افغانستان دې ونیوی، تا ټول کوم چې په حکومت کې تا د ځان سره راوستي دي دلته، په ټول باندې د حج وکړي. دلې چې یوازې زموږ د کور د برق بیل 11,000 افغانۍ راغلی وي، موږ برق نه درلودی په هغې میاشتې کې چې دوی پر موږ باندې 11,000 افغانۍ چارجز راوستل. معاش هم 15,000، نو معاش 15,000 سي 11,000 یوازې د برق بیل دي. دا رقم دی، اوبه دي خرابې دي، زیاتره برمې نشته، خلک اوبه مرانیسي اوس وختو کې.
میرمنو چې له کور څخه بهر کار کوه د کورنۍ او نارینه و ته هم د اقتصادي ستونزو په حال کې وګور کړي و. خو کله چې طالبانو د دوی دندې ورنه واخیستلې د کورنۍ لګښت حیرانی دي چې څه ډول او له کومې لارې څخه یې برابر کړي. احمد الله احمدی په دې اکله وایي
نه یوازې دا چې دوی ته په دندو کې مشکل وو، دندې نه ورکول کېږي، محدودیتونه بر باندې وضع شوي دي. له دوی څخه د مسلم حق د تعلیم حق هغه هم اخیستل شوی ده. نو په اوس وخت کې اعلان وسو چې د دې د ځینو کارکوونکو معاشونه 5000 افغانۍ ټاکل شوي دي. دا هم یو ډول محدودیت ته په دې سره اوسني واکمنان غواړي چې هغه ښځې چې مثلا په کور ناستې دي او یا په ادارو کې کار کوي، نو کله چې په دغومره اندازه باندې معاش دوی ته ټاکل کېږي، ډېری مېرمنې دې ته زړه کیسه په همدغه مرماش باندې کار وکړي، ځکه 5000 افغانۍ معاش باندې د دې د کورنۍ خرڅ او خوراک او د کور امکانات نه کیږي. نو په دې سره اوسنی مسؤلین غواړي چې په ښځو باندې د کاري ساحه نورم تنګه کړي، نه غواړي چې دوی په اداراتو کې کار وکړي. د دې هدف زموږ فکر سره همدا ده.
په افغانستان کې اکثره د کورنۍ دي چې ښځه او نارینه دواړه کار کوي، د کور لګښتونه پوره کوي. کله چې ورځ تر بلې په ښځو دا رقم بندیزونه راځي، نارینه څومره تر فشار لاندې راځي د کورنۍ نارینه؟
طبیعي ده چې په تیرو 10 کلونو کې زیات مېرمنو مختلف په برخو کې کار کاو، خوندوی ته تللی، د دې ترڅنګ په روغتیاي مرکزونو او نورو اداراتو کې زیات شمیر مېرمنې لیدل کېدلې او د زیاتره کورنۍ نفقه برابر ولا. په دې سره به کورنۍ تم ډیره زیاته سخت شي چې یوازې د دې مېرمنې وی یا د دې کور خزینه وی چې د دې لپاره نفقه ګټل او پیسې پیدا کولې، یو ډول سختي دوی ته هم ایجادېږي. او لبل طرف خځو باندې هم کاری سهاره تنګيږي او په دې سره دوی په لوی لاس له کار نه محروميږي. ډیر ځانونه لري، یو ځان خو دا هغه کوم معاش چې دوی ته راته دوی نشي کولی چې مثلا دا پیسې لاسته راوړي او بل طرف د دوی باندې کاري ساحه تنګیږي.
بله، ډیری مېرمنې له کاره ګوښه شوي دي په دې وروستیو کې، دا د معاش ورته کم که دغه مسایل چې بیا په کور کې اقتصادي ستونزې څومره د کورنیو شخړو لامل کېږي؟
حتمن چې د کورنیو مسؤلیتونه مېرمنو ته ورغاړې شي، او په دې کې زیاتره دا چې کورنۍ چې د کور نور غړي هم نه لري، مثلا د کور مشران هم نه لري، نارینه مشران، نو په دې سره به دوی له فقر او غربت سره مخامخ شي او ممکن زیات شمېر ښځې له بېوزلۍ سره مخامخ شي او یا هم خار او کوڅو کې سوالګری ته مخه کی. نو دا ډیر زیات تاثیر لري په ټولنه کې کار کول او په یغ باندې بیا وال واره دا محدودیت لګول چې په یغ باندې د کار ساحه تنګه شي او لدی څخه د وظیفه واخیستل شي، کار واخیستل شي یا محدودیتونه ور باندې وځي. یاتمن په مېرمنو باندې ډیر زیات تاثیر کوي، د دې په کورنوي باندې ډیر منفي تاثیر لري، په بچانو باندې منفي تاثیرات لري، په دې سره د لډیر ناخوالو سره مخ کیږي. خځې سیدی په کورنۍ کې له نارینه سره څنګ په څنګ باندې کار کاوه، ډیر په اقتصادي برخه کې ډیره زیاته مرسته وسره کوله. په ځینو کورنۍ کې اکثره وخت جنجالونه په مالی حسابونو باندې راځي. په دغه صورت کې چې و کورنۍ معاشونه لري او امکاناتونه لري، ناتمن د کورنۍ د غړو ترمنځ په مالی حسابونو باندې اختلافات رامنځته کیږي او د ښځو او د نارینه و ترمنځ په خپل د ښځو ترمنځ د شخړو سبب کیږي او تاوتریخوالی رامنځته کیږي. یو اړخ دغه چې دی له بیوزلی سره مخامخ کیږي او د بیوزلی کې بیا کورنۍ نظام هم ګډوډ کیږي.
کدار تو یا کڅام په دی اکلا باندې بار بار خبرې سي، خو بیا ولې وسنۍ نظام د طالبان حکومت ولې هر ځل بندیز په خځو د دوی ته یو ډول سزا ورکول دا ولې؟
کوانځي بندیږي، د فانتونونو دروازې بندې شوې، کاري ساحه ور باندې تنګ کیږي. لوی خو څه خو خبره ده چې په افغانستان کې په لوی لاس باندې یو نسل یو قشر له تعلیم محروميږي، مثلا کار محروميږي، او کله چې یو نسل له کار محروم شو، له تعلیم محروم شو، ناغلته دغه مسلکي قوه هم زر نه پیدا کیږي. نو ما نظر بدابي شي له دې څخه بیا د سیمې هیوادونه ډېره زیات استفاده په اسانه سره کولی شي. په راتلونکي کې دوی ته د جګړې عناصر یا مواد بیا په اسانه باندې بشري قوه په لاس باندې نه ورځي. کله چې یو نسل تعلیم یافته شي، کله چې یو نسل پوه شي، نو هغه بیا د جګړې ته نه مایل کیږي. او کله چې په یو ټولنه کې په یو هیواد کې تعلیم نه وي، د کورنۍ له خوا څخه خپل بچیان په سم ډول باندې ونه روزل شي، په خپل مسلک ته څوک لاړ نه شي، نو په هغې هیواد کې قرمیزه پکیږي، لږه څخه د سیمې وادونه په اسانه سره بیا په راتلونکي کې ګټه اخیستلای شي.
په ولې
ولسی جرګه کې د خلکو په خانی استاد او د خځو د یاقونو فعال میرمن سایمه خوګیانی چې کلونه کلونه د خځو د یاقونو په برخه کې کار کړی او اوس هم د کلیو او بانډول خځو سره په اړیکه کې ده. وایي چې یو خو ټولو افغان میرمنو زده کړې نه دي کړې، له ستونزو سره مخ دي، بل کومو چې زده کړې کړې هم د طالبانو نظام کار ته نه پرېږدي. د ګوتو په شمېر خځو چې دندې درلودلې اوس یې معاش ورته 5000 کړ. له آغلې خوګیانۍ سره مو مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
افغانستان کې خو اولدا چې میرمنې په ډېره کمه فیصدۍ سره کولی شي چې دوی معاش ولري، ځکه چې دوی تاته معلومه ده چې زده کړې ډېرې زیاتې نه دي کړې، خصوصا د کلو وروستۍ ښځو خو زده کړې نه دي کړې. هغو فقط په زراعتي ځمکو کې کار کړی دی او نور په داسې عواید لرلې، معاشي ساتلي دي. یوازې هغه ښځې چې هغو په ښارونو کې اوسېدلې دي، دوی توانېدلي دي چې تعلیم وکړي او د هغې تر څنګ وي دوی وظیفه واخلي او کار ترلاسه کړي، په مقابل کې معاش واخلي. یعنې دا خزه په افغانستان خزه په 10% کراشي موږ خوشاله یو. نو دا خزه دومره وی چې دوی د خپل کور په اقتصاد کې راغندرول لوبولو، ځکه کله یاره به معاش لرلو کوي، لرلو کوي، مېره به کار کول لوبوي، نه کول دوی کول شي د ځان لپاره، د اولاد لپاره، د کور لپاره نفقه پیدا کی، حاله نفقه. نو ډیر خزه په کسبي شکل هم کار کول، د باندې کار کول، چې متاسفانه اوس نشي کولای. لکه ځینې خزه مثلا پرشګاو کې کار کول، ځینې خزه شاید نور داسې کسب لروجی دی باندې کار کول، په مارکیټونو کې کار کول، یا به ځینې تبلیغات په کورونو کې جوړول دی باندې مستل چا اوس به بارشګه په ورته باندې کړی دی، هغه هم کمرنګ شي دی. نو په دې خاطر باندې چې هغه خزې دی موږ اکثره خزینه ډېرې په معرف کې دي او د صحت په برخه کې کار کوي، په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې کار کوي. څومره چې زه اوس خبره ما د دوی معاش دی د مکتوب په اساس باندې 5000 افغانۍ ټاکل شوی دی، چې ټول ښځې که په هره برخه کې کار کوي، که د جبریت وخت مقرر شوی وي او وروسته مقرر شوی دي، نو دوی باید 5000 افغانۍ معاش واخلي. او موږ تاسو پوهېږو چې په افغانستان کې په 5000 روپۍ باندې اوس دوه بجو وړم نه کېږي. نو دا ښځې لکه د نارینه غوندې کورونه لري، اکثرا سرپرستان نه لري، مسلمان دود خپل کورونه ورته غاړه دي. دوی نشي کولی چې په دې 5000 روپۍ باندې، حتی که دوی د وظیفې نه لرې اوسي، هغه د ترانسپورت کرایه خو پرې ورکړي، لاړ شي راشي بېرته، دوی لپاره ډېره زیاته مشکله ده.
خوګیانۍ صاحب، ولې یوازې د میرمنو معاش کمیږي؟ که چیرې دوی سره دلیل دا وي چې بودیجه نشته، آیا د بودیجې کمښت یوازې فشار باید په میرمنو باندې راسي؟ د تاسو نظر په دې اکله څه ده؟
نه، باید داسې وشي، متاسفانه ګوري، د هر قانون پر لحاظ باندې، د دین په لحاظ وګورو، ښځې د نارینه سره مساوي حق لري. که د قوانینو په لحاظ وګورو، ښځې کولی شي مثلا پخوا هم کار کړی دی، اوس هم د کار حق لري، کوره خزه هم حق لري لکه د نارینه غوندې چې دوی په مساوي شکل باندې کار پیدا کړي او کار وکړي. دوی حق لري چې دوی غوندې په مساوي شکل لکه څومره معاش دوی خپل د معاش دوی واخلي. بیا هم که چیرته ټولنیز حمایتونه وي، څنګه چې نارینه ته وي، هغه څه باید ښځو ته وي. مثلا دوی ته نارینه ته بانک قرضه ورکړي، کار دپاره ښځه باید بانک قرضه ورکړي. همدغسې که ځینې بیمې د نارینه دپاره وي، د ښځو پاره به اوسېږي. ښځه له اولادي رخصتیګان اضافه د نارینه ونه لري، ځکه دغه امتیاز لوی اضافه دی، همیشه په قانون کې دوی ته دغه شوی دی. نو په دې لحاظ باندې د دې لپاره چې توانمند شي او په دې پوه شي چې څنګه کار وکړي او څنګه مثلا خپل کارونه ښه مخته یوسي، دوی باید تربیه شي. نو که کله دغه ټول شیان په نظر کې ونیول شي، په دغه نه ښځه هم کولی شي لکه د نارینه غوندې د ټولنې په پیشرفت کې، په توسعه کې او برخه واخلي. په دې خاطر باندې چې دوی وایي چې بودیجه کې مثلا کسر لرو یا بودیجه د موږ کمه ده، خو نظوره خدا خو مادن تاسو وړې چور کوي، نور منابع د افغانستان تاسو وړې، خو زور به ټول فشار ټول راځي په خوځ باندې. تا خو ما لپاره بيخي جالبه پدېده چې اوس خو کسر د بودیجې دی، خو زه په دې خفه کېږم، په نارینه هم خفه کېږم، ځکه هغه ته کور نور درغاړي دي، په خپل نارینه راځي او نو خو به د خوځ هم راشي. او دا کې واسه تاسو ټول فشار په خوځ باندې دغه کوي اچوي چې د خوځ په انځر ما شو کو، ځکه چې من کسر د بودیجې لرو یا څنګه بودیجې کې مشکلات لرو، او نارینه د پوره ماشونه ورکوي د اخترته او پیر دی. او یعنی دا خلک چې باندې چې وایي تاسو وزت باندې چې اپارټاید جنسیتي ده، خو به رښتیا خبره درو، خو د اندازه نه معلومیږي چې رښتیا ده نو.
بله، دوی ولې له میرمنو سره داسې چلند کوي؟ دا اول ځل نه ده چې د میرمنو په حق باندې دوی سترګې پټوي. اوس هغه ډیر کم شمیر میرمنې چې دوی په رسمي او غیر رسمي دندو کې پریښي دي، اول خو ډیر زیاتې په کور باندې کینولې دي. دا لږ شمیر چې کار کوي، دوی ماشونه ورته کم کړل. که څه هم بار بار موږ تاسو په دې خبرې کړي، خو ځای لري چې بیا هم وایو ولی دوی داسې کوي
تذیب خاطر باندې چې دوبانه باید محیط راتنګ یې ول ارنداز دوبانه باید محیط راتنګ کې کار صاحب راتنګ کې دوی مجبور شي چې کار پریږدي ځکه کزه زما وظیفه ته او 15 روپۍ معاش ما ته راکوي نو په 15 زما مشکل نه حل کیږي اولاد مې پاتې کیږي کور مې پاتې کیږي او نور مشکلات مې زغمو اگر بیا ما د اقتصاد پر هغه مثلا کومک نشي کولی نو زه به مجبوریت نه لرم چې زه لاړ شم زه وظیفې ته لاړ شم زه 15 روپۍ باندې ساله تر مازدیګره تر ماښامه کار کوم چې بېرته هغه زه راوړم زما د بچیو پیز کچالو مونه شي خو زه بیا دا کار پرېږدم نو شاید یو یاد همدا اوسېږي چې دومره فشار په دور راوړي چې دوی خپله مجبوره شي چې کار نه پرېږدي او په همدا خاطر باندې اکثره ښځې زمونږ اوس پورې هېڅ تکلیفونه اخته شوي دي ځکه د یو خانه د نظام فشار دی پرې بله د بلې خانه د کور فشار دی پرې بلې خانه اقتصادي مشکلات دي چې د ټولو مشکلاتو زیږنده همدغه اقتصادي ستونزې دي نو ښځه والمداره چې بس څوک موته راغلي دي دوی په نظام
په دغه سیا وضعیت کې مېرمنې څه وکړي نو په کور کې کېناستل او غږ نه پورته کول د حل لاره نشي کېدلی په دغه سیا وضعیت کې آیا تاسو سره کومه مشوره سته چې افغان مېرمنو ته یې وایي
زمونږ په وخت کې که دغه څه مشکلات سره مخ کېدلو نو خو یوه لاره همدا وه چې بد سړی احتساب وکړي یوه لاره همدغه ده چې اعتراض وکړي هم یوه بله لاره دغه ده چې راوځي د باندې راوځي خپل غږ جکي بله لاره دا ده چې قلم اخلي به دې څه ولیکي متاسفانه چې اوس هېڅ شی نه کېږي په افغانستان کې مطبوعات راوتلی نه شي که قلم واخلی څه ولیکي له هغه نشرولی نه شي سړک ته نشي راوتلی احتساب نه شي کولی زه نه پوهېږم چې دوی باید څه وکړي هره مشوره دوی ته ورکوو فشار په دوی باندې ځکه موږ په دې باندې یو فشار په دوی باندې که ووایي چې تاسو 15 نفره ښځې راجیږي شي هغلته راغونډه شي خپل حقوق غواړي سبا ته چې خبرېږو یا هغه بې ولي نظام او تحقیق نه راکوي یا یې بندې نه کړي ورته چې څه ولیکي نشر کوي د دې جرات څوک نه کوي چې سړی څه ولیکي او هلته نشر کړي موږ ولیدل په بار بار هغه خلکو چې مدني فعالانو هغه یې ونیول بندیان یې کړل نو ښځې دا جرات نه کوي مطبوعات نشته چې دوی آواز ته انعکاس ورکړي اوس موږ ونه پوهېږو چې دوی باید څه وکړي
هغه مېرمنې چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړه او له افغانستانه بهر دي دوی د افغانستان کې
افغانستان تعلیمونه یې کړي دي هغه ښځې چې د باندې اوسېږي هغه ښځې چې لاسرسی لري هغه ښځې چې منډې راوډوي هغو به دې شته مثلا د خپل د ژوند د یوه اکثره برخه باید همدغه فعالیتونه وګرځوي چې د ښځو لپاره باید مبارزه وکړي او د دو حق باید واخلي او د دو غږ باید چېرته ورسوي
بله په افغانستان کې ښځې دوی ګیله لري دوی وایي چې طالب حکومت خو د دوی غږ نه اوري چې نه یې اوري نورې نړۍ دوی شاته کړي دي نړیوالې ټولنې دوی شاته کړي دي
دا دوی حق دی نور نړۍ باندې حساب پدې نه کېږي چې نور نړۍ نیمه شپه د افغانستان اوڅه هغه چیرته وو هغه چې کله په دوه کې دوه سره معامله کول دا شپه په باندې له پاغه وخت ورته ویلې وي چې مثلا د خپل حق د خپل تعلیم د خپل کار دا د دوی حق لکه څنګه چې نړۍ حق لري په افغانستان کې دا وتا سمارات کې دوره باید قوي تضمین اغوستي هغه وخت نړۍ سترګې په پټ کړې ته نه شو وسم چې مثلا دا کار نړۍ به کوي او زه فکر کوم چې نړیوال خپل ګټه مهم دي نسبت د افغانستان د خپل حقونه او خپل ګټه وړي نو زمونږ هغه نړۍ چې په افغانستان کې دي هغه نه د موږ هیله دا چې باید خو زموږ ملاتړ کې قوي کې دي باندې وي هغه هم باید ملاتړ کې خپل طالبان باید په دې پوه شي نو تر څه وخت پورې دا تر اوسه چې تاسو په انځوا کې پاتې څوک په رسمیت نه پیژني دنیا د سره تعامل نه کوي یو ویل ته دا چې تاسو هم دغه یو خزم پیدا کړی دي چې نن دا حق سره واره سبا دا حق سره واره نن دا باندې سوي ځکه سبا دا باندې سوي ځکه هغه تاسو ته تاوان کوي او د افغانستان تاسو بيخي یو قانون شاته وغورځول په دې کارو باندې نو دوی باید خپل په دې پوه شي او دوی د سویچ د طالبان خپل اکثر په دې شو پوهیږي ایو په دې شپږ نفر دي چې هغه تصمیم نیسي او دغه فرمان مصادروي او د افغانستان ښځې به زوروي او د دوی ژوند محدودوي
لکه څنګه چې موږ او تاسو په یوې پوښتنه کې لګیا دا ونه وکړه چې کله د حکومت لخوا په میرمنو باندې قیدګیری راځي نو په کور کې هغه بیا ورته څو چند کېږي البته په یو شمیر کورونو کې په ټولو کې نه دغه څه کورنۍ او نارینه او تاسو ویل لري
دغه څه کورنۍ نارینه او د دې په ځای چې په خصوص باندې نور فشار وړي باید دوی ته یعنی د دوی ملاتړ وکړي د دوی روحیه قوي کړي دوی ته هوا سوي چې باید خیر ته کړن کار نشي کوي سبا بیا کار کوي د کار زمينه باید ورته په نورو برخو کې برابر کړي تر څو وکولی شي چې ښځه هغه تکلیفونه پنځه اکثره ښځې زخته دي مثلا روحي تکلیفونه دي فشارونه دي ډپرس دي دغه شانه دو مثلا نجات پیدا کی باید نارینه ماتړ کی که خزی د پرونو سره وی کی دورونو سره وی کی دورونو سره وی دو ته باید دو قوی ماتړ دو وسیږي او دو ته باید یعنی امیدواری ورکی دو باید پلمن کی دته چې ژوند نن دې چې نن تیر شو او سبا ورته سره پټ کی دي ژوند د عمل لري خو موږ تیر وخت کې پنځه کلم دغه شی تجربه کی دا د بنځل لپاره به ښه تجربه کی نو خدای به ربانه د هر شپې په سبا راشته او مشته چې د افغانستان خو زپاره دی ورنۍ راشي او دوی وکولی شي چې خپل تعلیمونو ته خپل کارونو ته ادامه ورکړي.
بله افغان ښځو ته به مې یو پیغام ولرو، دوی په تمه دي چې ورځ تر بلې بل بندیز بل بندیز نوې بندیز یو لبل نه بدتره بندیز په دوی باندې وضع کیږي. په داسې یو وضعیت کې دوی څنګه په دې وتوانیږي چې خپل روحیه خپل صحت له لاسه ورنکړي؟
زما د افغانستان ښځو ته پیغام دا ده چې هېڅکله خپل امید له لاسه مه ورکوئ. هرې تیارې پسې رڼا شته، نو تر دې نور قوي بندیزونه نشته. کوم بندیزونه چې په موږ او تاسو باندې وضع شو، د کار نه یې بند کړلو، د تعلیم مخه یې د موږ ډپ کړله، په اجتماع کې فعالیت نشو کوی، سیاسي فعالیتونه بند شو، غږ نشو جګولی، پارک ته نشو تللی، ډاکټر ته یوازې نشو تللی، حج ته نشو تللی، نور مراسمو ته نشو تللی. یعنې دا ټول هغه بندیزونه دي، تر دې سخت بندیزونه نشته. او بالاخره اوس یې معاش هم خپله خوښه کې هغه د معاش 1% اوس موږ ته راکوي چې موږ کسر د بودیجې لرو. هېڅ تاسو خپل روحیت مه خرابوئ، تر دې نور بد بندیز خراب بندیز په ښځو باندې نور نشي لګولی. نو د دې امید شته چې خدای پاک وړنۍ پیدا کړي، ښځې چې د افغانستان نه بهر دي، هغه ورونه چې موږ د ښځو ملاتړ کوي، باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره ځای رقم لادبي کړي. خپله طالبان سره باید ډېر خبرې په دې وشي، باید فشار پرې راوړل شي. ښځو لپاره باید دغه زمینه بېرته برابره کړي. او که نه کېږي نو هر قبر زوال لري، هر قبر زوال لري، دا شی دعوه نه پیدا کوي. نو ډېر دو خوځو داس فشار اړو فکر نه کوم کې یو کالم د دوه حکومت در رقم نه پیدا کړي.
bale ډیر زیاته مننه خوګنی صاحب، تاسو ته ښه وخت غواړم.
او ژوند دې وسه مننه.
په دولتي ادارو کې د میرمنو د معاش د کمیدلو په اړه موږ غوښتل چې د طالبانو د حکومت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا هې چاره.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 2 1 2 1.
اساسي او بشري حقوق.
دران دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې لمو سره میلمه دی استاد صفت الله زاهدي. په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د ټولو وګړو په تیر بیا د میرمنو په حقوقو باندې خبرې کوي. میلمه ته خراغلاست وایي ستنې مشي په خیر راغلي.
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، تاسو پوهیږئ چې کله موږ د حق خبره کوو نو حق هغه څه دی چې حق د الله نوم دی، او الله هغه څه چې انسانان ته ورکړي هغه دا دی چې د اوسېدو حق یو انسان لري چې په یو ټولنه کې ژوند وکړي. دغه سره ترڅنګ د تعلیم حق لري چې هغه انسان باید په ټولنه کې تعلیم وکړي، د کار حق لري چې باید اکلن کار وکړي. د دې سره ترڅنګ په ټولنه کې ډیر نور حقونه دي چې انساني حقونه دي، هغه د پاره باید پاملرنه وسی. د روغتیا حق لري، په ټولنه کې د ازادۍ حق لري. انسانان کنه د حقونو لیست کسرای وي د ډیر ووج دی، یعنی عمده هغه څه چې دي هغه د کار، زده کړې، تعلیم او د ازادۍ حق دی چې الله جل جلاله انسانان ته ورکړی، او دا کار باید حاکم نظامونه او ټول حکومتونه وکړي.
بله زیدی صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ، کله چې د طالبانو حکومت د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېده، نو د میرمنو حقونه یو په بل پسې له دوی څخه واخیستل شول، چې یو هم په دې وروستیو کې د هغو کمو میرمنو چې دوی کار کوي د هغو د معاش کمېدل دي. تاسو څه ډول خبرې لرئ په دې اکله؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې چې اوس هغه ښځینه چې کار کوي یوازې دولتي دوایرو کې، یوازې دانه چې هغوی ته به ډېر کم معاش ورکول کېږي، دا ډېرې کمې وي د هغو حقونو په پرتله چې یوه ښځینه د خپل کورنۍ هغه توانایي یعنی په 15,000 افغانۍ نسي پوره کولی. دا ښایي یوازې د خوراک لپاره هم د دوی لپاره کافي نه وي، ځکه چې که تاسو وګورئ 15,000 نه یوازې شاوخوا $80 کېږي. یعنی بهرنیو هیوادونو کې اوس د سړی سر عاید چې باید هغه کس میاشتنی مصرف کې $1,500 دی، ځکه چې په ټوله نړۍ کې قیمتونه جګ سوي او هر څه ګران سوي، د خلکو ضرورتونه چې دي هغه ډېر زیات سوي دي.
افغاني کورنۍ هغه کم تعداد دي، اکثریت ویل شپږ کسانو کم نه ده، 15,000 روپۍ دي ته ورکول. آیا دا انصاف دی؟ هغه خپل کورنۍ لګښت څه رقم پوره کا د افغانستان په اوسني وضعیت کې؟
د یوې کورنۍ لپاره 15,000 افغانۍ بسنه نه کوي. تاسو وګورئ تیرو کلونو کې کله چې معاشونه ډېر لوړ و، نړیوالې ټولنې په میلیونونو امریکایي ډالر له افغانستان سره کومک کوه. اوس چې دغه مرستې کمې سوي، شایي په همدې بنسټ باندې د هغه حکومت خپله یوه پرېکړه کړې وي. خو ولې د یوې کورنۍ لپاره د 15,000 افغانیو اخیستل او هغه ټوله میاشت په هغې باندې تېرول، زه فکر کوم چې دا به یو عدل نه وي. او که سړی وایي چې زه عدل کوم، نو عدل خو دا دی چې باید دغه ښځینه یا کورنۍ ټولو غړیو ته وکتل سي او د هغې ضرورتونه وسنجول او وروسته هغوی ته معاشونه ورته ورکول سي، ځکه چې افغانستان کې دغسې سیستمونه چې د خوړو برابر منظم سیستم وي، یا هغې دپاره روغتیایي وړیا خدمات بسنه وکړي، د هغې د تعلیم یا د زده کړې دپاره وړیا څه وي، زه فکر کوم دا نشته. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې دغه معاشونه چې هر اداره ورته وټاکي، هغوی یو عدل وکړي او وګوري چې د دغې یوې ښځینه لپاره چې دلته کار کوي 15,000 افغانۍ بس دي او کنه. زه فکر کوم دا به عدل نه وي.
نارینه او ښځینه دواړه په یو کورنۍ کې مسؤلیت لري، کار کوي، یعنی هدف دا نه ده چې موږ او تاسو وایو چې یعنی ولې د نارینه معاش نه کمیږي، د ښځې کمیږي. خو بل اړخ ته چې بیا ګورو، افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ له پایله تر اوسه دوګونی چلند کېږي. دغه دوګونی چلند تاسو په نظر ولې
د 15,000 افغانیو ورکول یوې ښځینه لپاره فکر کوم چې دا به عادل نه وي؟ او هیله دا ده چې په دې برخه کې یو منظم سیستم جوړ سي تر څو پوری ټولو خلکو ته برابر حقونه، که ښځینه وي او که نارینه وي، هغه د اسلام د اصولو په چوکاټ کې ورته ورکړل سي. فکر کوم دا به تر ټولو ښه وي.
هر ځل چې د طالبانو د حکومت لخوا په میرمنو باندې نوی بندیز راغلی، خبری ور باندې سوي، میرمنو غاک پورته کړای، دارا پورونه جوړ سوي، خبرونه جوړی سوي، مګر موږ تاسو ګورو چې په طالب هیڅ اثر نه کړای. دا جیل هم کم دا 15,000 ماش تطبیق سي په میرمنو باندې 15,000 ور کول سي او بل خو د کور لګښتونه پوره نسی، دغه میرمنې کوم کارونو ته مجبوری غزای دي صاحب؟
زه فکر کوم تر هغه څه چې لمخ کې خپل هم دغه شزنه او ته د کار زمينه نه برابرې ده، لوس 15,000 افغانۍ ماش ورکول کیږي، هغه یې اړ دي چې یو مامو شاید په یو کور کې هلته مجبور سي چې خپل د غوې د صفایي او کار وکي، یا اندر دي چې خیرات ټول کې. زه فکر کوم چې دا به شلار نه وي که سړی خپل زړه لاس کړي. تر ټولو شخره دا ده چې د غې لپاره کوم یو معاش ورته ورکول سي.
بله لیوی خوانه حاکم نظام د حجاب خبرې کوي، د شریعت او اسلامیت او دا مسایل یادوي، او بل پلاوه یو میرمن احتیاجوي چې هغه د خپلو بچو د نفقې لپاره بل اخره مجبوریږي چې هر کار ته لاس ورته کی. تاسو دا ډول کسانو ته څه ویل لرئ؟ دا څه رقم مسلمانیت، څه رقم اسلامیت دی؟
زه فکر کوم چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او یو اسلامي ټولنه پکې حاکمه ده. هلته موږ تاسې کلتور، دود او عنعنات لرو، نو د همغه کلتور، دود او عناناتو سره سم په ټولنه کې د هغوی لپاره زموږ غوښتنه خدا ده چې خپل حاکم نظام باید د ښځینه غوښتنې واوري او د هغوی لپاره یوه لاره خلاصه کړي، تر څو پورې دغه د دوی خویندې د دوی سره څنګ تر څنګه د خپلو ښځینه لپاره کار وکړي. فکر کوم دا به یوه ښه لاره وي.
تاسو خپل وطن لیدلی، د خپل هیواد له کلتور سره، په خپل هیواد کې د میرمنو له ستونزو سره له ټول نه تاسو خبر یاستئ. یوه افغان جلۍ په څومره سختۍ باندې اول مکتب ته ځي، هغه وایي بیا لوړې زده کړې کوي، بیا دنده پیدا کوي، بالاخره اوس ګورو یا له دندې لرې کېږي یا معاش کمیږي. دا څومره د درد وړ خبر ده. او تاسو خپله د افغان میرمنو ستونزې څومره لیدلې دي چې تر دې حده ځان رسوي؟
شکه تاسو وګورئ، تیرو شلو کلونو کې ډېرې سختې جګړې وي، او د دې جګړې پر مهال باندې ښځینه زده کړه کول، هغه تللې کار کاوه، خو بیا هم هغه تیرو کلونو کې هم که سړی وګوري ځینو خلکو شکایت کاوه او یا ځینې ښځینه سر ټکاوه وویل چې عدل نه دی مراعت شوی. نو زه فکر کوم چې دغه ستونزې یو کال یا دو کلونو یا درې کلونو راهیسې نه دي، دا له کلونو کلونو راهیسې پاتې دي. او د دې لپاره یو اساسي حل لاره پیدا کول دي چې د هغې لپاره باید کار وسي، او په ټولنه کې خپل هم دا دینی عالمان، قومي مشران او خلک له حکومت سره خبرې وکړي او په دغه برخه کې دغه ستونزې چې دي حل شي.
که راسو دې ته چې د یوې میرمنې اول زده کړې کول بیا یې کار کول، دا څومره مهم دي، څومره مثبت رول لري په کورنۍ کې؟
زده کړه خو دې په قرآن کې هم راغلي دي چې اقرا باسم ربک، او تاسو یو څه ولولئ یو واس. او مهمه خبره دا ده چې زده کړه پر ټولو نارینه او ښځینه باندې فرض ده چې دا هر څه ویل سوي. ولی ښه خبره دا ده چې باید کله چې په یو کورنۍ کې یو ښځینه تعلیم یافته وي، تاسو وګورئ د هغې د کور سنبالښت وګورئ، هغه ډیر منظم وي. او د هغې سره تر څنګ که په یو کور کې یو خور ډاکټر وي، نو وګورئ په هغه ټولنه کې یا شاوخوا کلي کې چې افغانستان په کلیو ویشل شوی یا په قریو ویشل شوی، په هغې کې تقریبا ډېرې ستونزې نه وي، ځکه چې د هر کلي یا قریې خلک ځي دغه مغه خپلې کلي یا قریې ډاکټرې ته، نو له هغې څخه یو څه زده کوي. او کله چې معلمه وي همداسې، که چیرې یوه پولیسه وي او یوې کورنۍ ته ځي ښځینه پولیسه ورسي، فکر کوم چې دا به دغه کورنۍ لپاره د تلاشۍ پر مهال باندې آرام کوونکی وي. نو دغسې په ټولو برخو کې د ښځینه ګډون مهم دی او اړین دی.
بله، په خام میرمنې مکتب ته تللې، لوړې زده کړې کولې، کار ته تللې، تاسو په نظر آیا شرایط مساعد نه و؟ انجونې جلا درس ویلې، هلکانو جلا ویلې، یو پانتون دو ځایو کې یو ځای و. او بله مهمه موضوع دا ده چې په درې کلو کې دوی دومره نشي کولای چې د دوی په خپل زړه یو ماحول رامنځته کړي د زده کړو لپاره.
ښه، د زده کړو ماحول که تاسو وګورئ، ښځینه بیل دي، نارینه بیل دي، یوازې ټولګیو کې به دوه درې اغم تر کوچني کسان وي. اوس که چیرې دغه د زده کړې سیستمونه هلته جوړیږي یا خپل حاکم نظام وایي چې موږ دوی دپاره یو بل سیستم لرو، دا د ټول دنیا باندې غږیږي، او نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه، خپل د مغزګي خلک، او هغوی ټول غوښتنه کوي چې باید د ښځینه مکتبونه خلاص شي. نو ښایي دغه حاکم نظام به د هغوی دپاره داسې یو څه لري یا داسې یو څه به وړاندې کوي. تاسو ولیدل چې خلک ولاړله او هغوی ته یې ورته وویل چې نور د ښځینه پر وړاندې باندې مکتبونه خلاص کړي. د ټولو غوښتنه همدا ده، خو دا چې مکتبونه نه دي خلاص شوي یا دغه دپاره لاره چار نه دي لټول شوی، دا نو د حاکم نظام په حکومت پورې اړه لري او هغوی باید دغه څه ته جواب وایي.
بله، په دغسې یو وضعیت کې د کورنیو نارینهو ته څه کول پکار دي؟ د میرمنو غږ بیرون نه اورېدل کېږي، زده کړو ته نسي تلای، کار ته نسي تلای، او ساده معاش ورته کمایي، ماشونه ورته کم کړل، 5000 کړل ورته. داسې یو وضعیت کې د کورنۍ نارینه له خپلو میرمنو سره څه مرسته کولای شي؟
زه فکر کوم چې د ټولو نارینه لپاره تر ټولو ښه خبره دا ده چې که په کورنۍ کې یو نارینه څوک ولري، هغوی د خپلو خویندو ته په کور کې دننه زده کړه ورته پیل کړي، او یو څه دی ورته وشي که یو څوک هوډ وکړي شایي یو بې تعلیمه ښځه راتلونکو پنځو کلونو کې د تر اتم او نهم ټولګۍ پورې په خپلو کورونو کې هم درس وایي، که یو چا تر شپږم ټولګۍ پورې هم درس ویلي، که پنځه کلونو نور په خپل کور کې درس وایي، شاید تر یولسم ټولګۍ پورې زده کړه وکړي او په یو څه باندې پوه سي. دا تر ټولو ښه لاره ده چې په خپلو کورونو کې هماغه نارینه چې دي هغوی هوډ وکړي، یا آنلاین زده کړې ورته پیل کړي، او یا هم دوی ته مستقیمې زده کړې هلته د خپلو کورونو د غړو لخوا ورته وایي. دا به تر ټولو ښه لاره وي.
او د کار په برخه کې څه کولای سي اوس دغه د مو میرمن چې دوی کار کوي دغه ماشم چې کم سره د دوی د لګښتونو په برخه کې د کار په برخه کې څومره مرسته سره کولای شي د کورنۍ نارینه؟
دا یو ټولنه ده چې هلته یو دود پال ټولنه ده او یو کلتور پال ټولنه ده، نو دغه د پاره هغه چې هغه څه ډول کلتور او دودونه لري دا غوی لمخي په هر سیمه کې فرق کوي. کزه تاسو وایم چې د هلمند په باغران کې تاسو یو چاته ورته چې هلته د تر دولسم ټولګي پر زده کړې وکړي، فکر کوم دا مناسب نه ده چې هغه خلکو ذهنیتونه تر اوسه پورې داسې نه دي جوړ. ولې که تاسو کابل کې او چاته ورته وایاست چې پوهنتون مو وایه هلته ځي، یعنی هر ټولنه او د افغانستان هر ولایت او هر کلی بیل بیل دودونه لري او بیل بیل کلتورونه لري، نو فکر کوم چې ښه خبره دا ده په هغه ځایونو کې چې اوس هلته کارونه نشته شاید کارونه ډېری نارینه ترسره کړي مثلا ولایتونو کې.
کله چې د میرمنو کارونه ورنه اخیستل شوي دي او اوس د ماشین مرته کم سته، په اکثر کورنیو کې کورنی تاوتریخوالی رامنځته شوی دی، د دغه سي کورنیو وضعیت بلاخره چیرې رسیدلی سي او کومې بدې پایلې لري؟
شه د کار نشتون عموما هر هغه ټولنه کې که تاسو درونی پله وګوري، کله چې ډیره انسانان خپل دندې له لاسه ورکوي هغه په سټرس باندې اخته کیږي، نو هغه عموما ستونزې بلري دا کار به کوي، یعنی په کورنۍ کې به خوشنوتونه ودار رامنځته کیږي. د ټولو ښه خبره دا ده چې د دغه سي ناخوالو یا د دغه سي ستونزو د لمنځه وړلو لپاره هغه دا ده چې هر څوک باید وپوهیږي چې کمی تیر کال زما میرمنې دنده لرل او سش کال هغه دنده نه لري، نو باید هغه نارینه خپل هوډ وکړي او د هغې لپاره لاس په کار سي. کورونو کې خپل د خوراکي توکو برابرول ښځینه کولی سي چې خوراکي توکي پاخه کړي او د دې سره تر څنګ وپلورل سي. د هغې سره تر څنګ یعنی کورونو کې داسې دندې شته چې ځینې ښځینه یې ترسره کړي چې ښایي لاسي کارونه دي یا ځینې نور، یعنی زه وینم چې یا خبر یم خپل کندهار هلمند او نور ځایونو کې چې اچار جوړیږي، مربا جوړیږي، مستې جوړیږي، قرط جوړیږي، پنیر جوړیږي، او دا ښځینه په کورونو کې جوړوي او وروسته یې نارینه په بازارونو کې خرڅوي.
که حاکم نظام ته تاسو نظر ولرو چې خځیم د دې ټولنې نیمایي وګړي دي، دوی ته د حق ورکول کوم لوی کار نه ده چې او نه هم کوم احسان ده چې په دوی وکړه، او نه هم بشر د حقوقو له نظره نه هم دوی د حق لري چې د یو بل وګړي حق واخلي. حاکم نظام ته به تاسو ویل څه وي چې دوی د میرمنو په حقونو له دې زیات سترګې پټې نه کړي او هر ورځ دوی د ځورولو په هڅه کې نه سي؟
د خپل ولسمه او مننه کوم چې دوی اوس هلته په همدغسې سختو حالاتو کې لای صبر کړی. غوښتنه مې دا ده چې د خپل حاکم نظام څخه چې د خلکو دغه صبر وزغمي او د هغوی لپاره د کار زمینې برابرولو تر څنګ هغوی ته د زده کړې زمینه برابره کړي. زه به خوښتم که چېرې زما خور زده کړه وکړي او یوه ډاکټره اوسي او په خپل کلي کې د خپل کلي خلکو لپاره د هغوی کورنیو لپاره د یوې ښځینه لپاره خدمت وکړي. زه فکر کوم چې دا به تر ټولو ښه لار وي، او که سړی په خپل زړه لاس کښېږدي او وایي چې که چېرې زما میرمن ناروغه سي نو زه به کوم نارینه ډاکټر ته ورولم، زه فکر کوم دا به ښه نه وي. تر ټولو ښه خبره دا ده چې د زده کړې دروازې د ښځینه پر مخ خلاصې سي او هغوی ته د کار زمینې برابرولو تر څنګ په دغسې یوه اسلامي ټولنه کې د اسلامي امورو او شرعي اصولو سره ټول هغه څه چې حاکم نظام دی ولاره ورته جوړ کړی تر څو پرې ښځینه لپاره هم د زده کړې زمینه برابره سي هم د کار زمینه برابره سي، دا زموږ یوه غوښتنه ده او دا مو یوه هیله ده.
بله، که چیرې دغه ټولې خبرې نظر کې ونه نیول سي، د میرمنو حقونه ور نه کړل سي، انجونو ته ښوونځي خلاص نه سي، او لکه ماشه چې کم سوای ده همداسې نور منفي چارې هم دوی په حق کې وسي، دا به خپل نظام ته کومې بدې پایلې ولري؟
تاسو وګورئ ولس له جګړو ستړي سوی او نور کومه دروازه وټکوي او کوم لوري ته ورسي یا کوم څه وکړي، نو د خلکو غوښتنه یوازې سترګې همدا اوسني حاکم نظام ته دي او له هغوی څخه غوښتنه کوي چې دغسې یو کار وسي تر څو پوری خلکو لپاره د زده کړې زمينه برابر سي او د کار زمينه ورته ورکول سي.
ډیر زیاته مننه. تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
کورونا
درن دوستانو دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو هواد کې د ټولو وګړو په تیر بیا د میرمنو په لومړنۍ حقوقو باندې خبري وشوي. لمګ سره میل ما و استاد صفی الله زاهدی تربیه پرزې کې چې یاست الله مومال او ملګری.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.